ستړي مشي خدمانو اوریدونکو او لیدونکو د دیوا رادیو تلویزیون خبری خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. زه ماستاسو قربانه منزه شهید
او زه بختور شه.
نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 23 نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان خارجه چارو وزیر وایي داسې رپورټونه شته چې امریکا پاکستان سره د افغانستان نه د ترګرۍ په حملو کې مرستو ته تیاره ده. د خارجه چارو وایاند وایي که داسې وي نو دوی د دغې هرکلی کوي.
بلې خوا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته په راتلونکو انتخاباتو کې د زیاتې څوکۍ ورکولو په اړه قانون په سنت کې د مشکل سره مخ شوی دی. پیپلز ګوند وایي چې وزیر اعظم ترې د مرستې غوښتنه کړې ده.
او سعودي عرب وایي دوی به د نن نه د یمن حوثي اغیانو کنټرول لاندې سیمو ته تړل شوې لارې بیا پرانیزي چې دغلته ضرورتمندو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي.
په خپرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به یې وار په واره وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دیور ریډیو دی چې تاسو یې په ټلویزیون باندې هم ګورئ. د دیور ریډیو د فیسبوک تلار هم زمونږه دغه خبرونه تاسو نیخ پنی غوړی دی شي. قدرمنو اوریدونکو ورزو د رپورټونو په لو څنګه تاسو په دغه سرټکو کې هم واوریدل د پاکستان د خارجه چارو چې کوم وزارت دی هغه د دې خبرې هرکلی کړی دی چې دغه کوم رپورټونه راغلي دي چې ګنې امریکا وای د افغانستان د خاورې نه چې کوم ترهګر وروړي په پاکستان کې په عامو خلکو باندې او په پوځي چک پوستو باندې بریدونه کوي، امریکا به ورسره په دغه کې مرستې کوي. د خارجه وزارت چې کوم ترجمان دی هغه په خپل هفتوار بریفینګ کې د دې خبرې هرکلی کړی دی. د ډیور رادیو خبریالې رابعه پیر نه په نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس پر راتلونکو ورځو کې د پاکستان د سفر امکان دی چې پخلی د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل خپل په ونیزه خبرې غونډه کې هم کړی دی.
دی ویزیت اف سیکرټری اف ډیفنس مستر جیمز میټس is expected in the next few weeks.
The report on Tarmakha da America da Defa Wazir ba ta Janubi Asia pa ara da America newi taglari pa amali kawulo da Pakistani masharan sara khabari kawi. Da August pa miyash ki da America sadr Donald Trump la ara kha elan kre siwi taglari ki wel siwi wu chi Pakistan ba us ta taragaro pazit ku telegamo na porta kawi. پر دغه تګلاره د خبرو او پر پاکستان د تراګرو په ضد فشار د پاره په تیرو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم اسلام آباد سفر کړی و. د هغه رپورټونو تر مخه چې پکې د امریکا لاړه د پولیس سره نږدې افغان اړخته د تراګرو په ضد د عملیاتو وړاندې سوی دی، بهرنیو چارو وزارت ویاندې هرکلی وکړی او په دې اړه د دغه پوښتنې په جواب کې چې امریکا لاړخه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ضد عملیاتو وړاندې آیا پاکستان لومړی د حقانی شبکې بېخواهانه کوي، ډاکټر محمد فیصل ویل.
I have seen the media reports but we haven't received anything official. If there is any such offer it would be a welcome development.
په دې اړه په سرکاري توګه سندې لیدلې چرې داسې څوړاندې زوی نو هرکلی بیا کوي. روانونه په بلکې خبری غونډې سره وینا کې د امریکا او د اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې د دغه وړاندیز مقصد د پاکستانی فوج له اړخه د تراګرو په ضد په افغان پولې کې دننه د ډزو په پیښو کې کمی راوستل دم. افغان حکومت تور لګوي چې پاکستانی فوج تېره اونۍ افغان پولې اړخ ته کنړ ولایت کې په سلګونو مارټر شیلډ غورځولی وو چې له وجې د سیمې اوسېدونکي خپل په کورونو پرېښودو مجبوره سوي وو. امریکا وړي چې پاکستان په افغانستان کې د امن په اړه خپل کردار ولوبوي او په افغانستان کې د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ حقانی شبکې په ضد عملیات وکړي. پر پاکستان د دغه ډلې د مرستې تورونه هم لګول کېږي، خو پاکستان دلته د ترهګرو وجود رد کوي او تور لګوي چې ټول ترهګرو ډلې افغانستان کې پټ ځایونه جوړ کړي دي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه کېږي. امریکایي کانګرس د حقانی شبکې په ضد عملیاتو د فشار په توګه په تیر ورځو کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالر کوئلیشن سپورت فند د منځوري په محل هم د دغه ډلې په ضد د عملیاتو شرطي شي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې دا څه نوې خبره نه ده او په تیر بل کې هم دغه شان شرط ایښودل شوی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس آف امریکا دی و راډیو او تلویزیون خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګس او وینز. قدر من اوریدونکو د افغانستان په تړاو یو بل راپور تاسو ته غواړو په خپرونه کې وړاندې کوڅنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تیرې سموده راهیسې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتونه دوام لري او امریکایي ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې پراخ ګډون لري. د داعش وسلوالې ډلې ځینې ځالې هم ویجاړې شوې دي، ځینې سیمې د اچین ولسوالۍ آزادې شوې هم دي. هلته اوس خلک خپل نورمال عادي ژوند مخ په وړاندې بوزي. دغه سیمو ته د امریکا غږ خبریاله عائشه تنظیم ورغلې ده. هلته د ځینو اوسیدونکو سره هم خبرې اترې کړې دي. د آشنا تلویزیون خبریال احمد شکیب دوست په غږ کې تاسو ته دغه یو ویډیویي راپور وړاندې کوو.
دلته ماشومان د بهرنیانو په لیدو خوشاله کیږي. یو کال مخکې دا ممکنه نه و چې څوک دې په اسانۍ له بهرني سره وګوري یا ور سره خبرې وکړي.
مخکې د داعش وسلوالو په لاس کې و، موږ ډېر تر تنګ و، موږ دې ځنه کاټې کړې به وتلی و. موږ دلته زموږ ژوند ډېر ګران و. پنځم میاشتې وشوې چې بس موږ دلته راغلي و. زیاته
کله چې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې داعش جنګیالیو ډېر نفوذ درلود، نو په اچین کې دا کله د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې نه و.
دوه کاله مخکې کله چې زموږ همکاران دلته راغلي وو نو دا پوسته د افغان حکومت او داعش جنګیالیو ترمنځ سرحدي کرښه وه. دلته باید د مرمۍ ضد موټر سره راغلي وای او د دغو دیوالونو تر شا اوسېدلي وای، ځکه چې د نشانویشتونکو لخوا نه د ویشتل کېدو ویره موجوده وه. دا ځل موږ یوه کلي ته په موټر کې ولاړو. د لارې په اوږدو کې مو داسې کورونه ولیدل چې د ناټو په بمباریو کې ړنګ شوي دي.
د دې سیمې بازار کوچنی دی او یوازې پکې دوه درې دوکانونه خلاص دي. خو ژوند ورو ورو عادي حالت ته ګرځي. تاسې وینئ چې ښځې بهر ته راوځي. دا کار د داعش د حاکمیت په زمانه کې امکان نه درلود. اوس خلک یوازې ژوندي پاتې کېدو ته نه، بلکې د ژوند نورو اړخونو ته هم پام کوي.
داعش ته تګ نه وروسته خلک ډېر زیانمن شوي. دلته دوی چې دی د سیاحت په باره کې مشکلات لري، تعلیم په باره کې مشکلات لري، او بل ډیره مهمه خبره ده چې دلته زیاتره خلکو کورونه وران شوي. نو د بیا ودانول یا د ریکنستراکشن په باره کې باید دوی ډیره موږ سره مرسته وکړي.
جنگي الوتکه کې د دې سیمې د پاس راګرځي او موږ ته دا را پزړ کوي چې پیوی جنگي سیمې کې یو. دلته کله ناکله د چاودنې غږ واوریدل شي، بیا ولیدل شي چې لیوی سیمې څخه لوګي پورته کیږي. که څه هم حکومت پرمختګ کړی دی، خو د دې څرګندې نښې هم شته چې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس آف امریکا دیوه ته غوږی چې په ټلویزیون باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. قدرمن اوریدونکو، نن په امریکا کې د تھینکس گیوینګ ورځ ده، یا د شکرانې ورځ ده. د امریکې چې کوم حساب دی، د هغې د هر نومبر د میاشتې دریم زیارت چې کوم نو ده، د تھینکس گیوینګ په توګه باندې نمانځلی کېږي. زموږ سره پیر زبیر شاه صاحب ملګری شوی، د هغوی نه به په دې باندې تفصیل اخلو. پیر صاحب په خیر. پیر صاحب، تاسو ته زما آواز درځي؟ اول خو راته دا ووایي.
جی بالکل، آواز راځي.
ډیره مننه. په خیر راله. یو دا راته ووایي چې د شکرانی ورځ یا تھینکس گیونگ په اړه باندې باوریدونکو ته سوې د دې تاریخي پس منظر کې لګوي.
د دې تھینکس گیونگ خو دا سدې چې دا د امریکای خاص د امریکای یو هغه د یو روایت یو چټي ورځ بدلتا او دا ډېر تاریخي هغه د چټي دا تاریخي جشن دی او دې چکم اول اول تاریخ ته سړې لاړ شي چې دا کوم خلک بهر نه راتل په دې امریکای په خاورې ته غوته به کالونیست ویل او وی په شپاره سو یو وشتم کې اول زل دا سه خفصلونه شوی و دې کارونده کړی و او اخ کارونده نه دې کله خفصل شو نو هغه کې چکم دا لوکل خلک و نیټیو امریکن سی ورته ویل غوي ورته راغلی په غوي باندې روټي خورلی و نو دا داسې د شکر روز دا چې خفصل شوه دې او دې کې خوان دادې چې دې کې سم مذهبي کیسه نشته پکې نو هغه په وجه دا دی چې امریکای کې کوم مسلمان وي که هندو وي که عیسائی وي که يهودي وي ټول د المانزي دا ورځ او دې کې دا دی چې اتل سواش دریش پته کې چې کوم صدر لینک ابراهام لینکن او د امریکای صدر هغه دا چټي ډیکلیئر کړ چې دا به چټي وي او هغه وخت چې کوم اول صدر جورج واشنگتن د اعلان کړی و چې دا تھینکس گیونګ یو روایت به وي او په دې کې بل بیا دا دی چې په هغه زمانه کې به خلکو ښکار کولو د خرتومي نو هغه هم دا اوس د حصہ د خرتومي چرګ دی هغه خوراک هغه پخول او هغه بیا ملګرو او خپل خپلوانو سره خوړل دا یو ډېر غټ روایت دی هغه سره بیا دوی نور سیزونم هم دی هغه کې د مثال به ورکم چې د کوم کدو له حلوا دا هغه پیټه کدو هغه نه دوی جوړوي او دا ټول سیزونه د فصل او د یو نوې وجود او د یو نوې سحر علامت د لکه مونږ ګورو چې کله فصلونه وشي دلته نو دوی دا پمکن ورته وایي دا پیټه کدو دا دلته ډیر غټ شي او شه د خلک خوري خلک مختلف سیزونه ورنه جوړوي خو بهرحال په امریکای کې چې کوم دا شکرانې ورځ تھینکس گیونګ دا 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 سدې چې دا چټیانو سیزن دی او دا سه خوشاله هغه چټي وی دلته
پیر صاحب څنګه چتا سو وی د چټیانو سیزن وی چټي وی امریکایان سکه په دې ورځ باندې کله غوریدونکو ته دا هم وی چې را په دې ورځ باندې چې تھینکس گیونګ ورځ دا په دې باندې امریکایان سکه
نو امریکایان خو دې اول خو چې تھینکس گیونګ شکرانه ورته وای امریکایان په دې ورځ شکر ادا کوي او وای چې زه خیر چې زه په دې شکر کوم چې زه امریکای کې يم سو کوی چې زه په دې شکر کوم چې صحت کې يم چې آزاد يم او اغن علاوه مختلف چې کوم ضرورت دی هغه ما پوره دي نو مختلف وجنه شکر او دین علاوه څنګه وای چې دا دین یو سیزن شروع شي د چټیانو خلق خپل خپلوانو سره زی په مختلف ځایونو ته ملاویږي خلکو سره او دین علاوه دلته چې کوم وی شاپینګ دلته نه سیلونه لګي مختلف سیزونو باندې او ارزان ملاویږي او دا نن نه شروع شي او تر هغه بلیک فرایډي ورته وای هغه ورځم پکې راشي چې دوی هر یو شی په سیل وي او خلکو د ورځې ته خاص انتظار کوي چې دوی په دې ورځو کې خریداري وکړي او سیزونه واخلي دین علاوه مختلف پروګرامونه ویژه نیویارک مثال به ورکم التا په نیویارک کې یو میسی والا پریډ کیږي اخ کې ډیر زیات خلک وی او ډیر خستا چې څومره هم مختلف برانډونه دي مختلف کوم هغه خلک د سیزونه خرڅوي
هغه
شتال کمپنیان وی هغه شتالونه لګیدلې وی او دلته چې کوم تھینکس گیونګ شروع کیږي واشنگتن کې دلته لکه دوه ورځې مخ کې صدر ټرمپ او دلته چې کوم یو صدر وی هغه خرتمی چې کوم چر دی هغه تا اغه ورکی مافی ورکی لکه اغه دوچ د پیر دو اغه خرتمیانو چا غوی ته صدر ترامپ مافی اعلان کو او غوی به په دې ورځ په تھینکس گیونګ به غوی نه حلالېږي نو دا د کی ماشومان ورته راځي وایټ هاوس ته یو ډیر خ پروګرام وی او خلکی ډیر زیات خوند ورنه اخلي
پیر زبر شاه صاحب خلک خو ته خوند نه اخلي خو تاسو په خپل باندې سخیال تاسو په دې ورځ سکوي
نو ماته ستوي چې دلته دا داسې چټي دا چې دا هر سړی مانځي دا سن د چې دا اختر د تش مسلمانو لپاره دی یا کریسمس تش عیسایانو لپاره دی کې هر یو کس ساخلی ما خپل نن پروګرام د مونږ یو ملګری دی هغه روټه کړی دا مونږ او مکه نږدې ملګری یو نو مونږ وزو ټول فیملی سره التب غوي سره اومدکه خرتمی برابر کړی د دوه ورځو ناغم اخې دی چې هغه مثالې په لګولې دي او دین علاوه به نور سیزونه به وي هغه به مونږ خورو او دلته خوند د امریکای چې دلته تا ته حلال خورتمی ملاویږي چې هغه په اسلامي طریقې سره حلال شوی وي او دلته سٹورونه دي او ما په شان نور په لکاوې دلته کسان دي مسلمانان چې هغه به د نوروز منځي او په دې کې ماشومان ډیر خوشاله وي هغه هم سکول چټي وي او هغه هم د ورسته ډیر په انتظار وي
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب او هیپی تھینکس گیوینګ
تاسو هم هیپی تھینکس گیوینګ خپل خیال ساتئ
په مخه
درمنو بيتونکو دا مهال هم زو یو بل سیمایز مهم راپور ولوري ته چې د بلوچستان څخه را لګل شوې ده کته تاسو هم پوهیږئ چې په افغانستان کې د نشي توکو یا د کوم اپیم چې دی هغه کخت نور هم سوا شوې ده څخ کال او دا راپورونه په رسنیو کې خوره شوې دي نو د په بلوچستان کې هم په خلکو باندې ډېر منفي اغیزه چولې ده د انسانيت بچاو تحریک په نوم یو تحریک دی چې کار کوي د نشئی هغه ځوانان چې په نشئی توکو باندې روږدي شوی دي د غوی لپاره کار کوي او دا مهال د غوی په مرکز کې کوم چې د روغتیایي مرکز دی هلته 900 داسې ناروغان دي چې په نشئی توکو باندې روږدي دي د غوی د درملنه دوام لري خپل هم دغه تحریک یا دغه مرکز یا د روغتیایي مرکز غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې دي د نړیوالو ټولنو څخه د نړیوالو نور موسسو څخه کومک وشي مرسته وشي ترڅو د دغه مخه ونیول شي نور تفصیل یې تاسو ته د چمن څخه زمونږ د ډیوه راډیو خبریال نعمت الله سرحدي په خپل ویډیویي راپور کې وړاندې کوي
د مرسته دا وخت موجوده د نن تعداد چې دی د 800 مریضان د مرسته داخل دي دا صرف د مرله تقریبا په دې کې 90% هغه مریضان چې د کوټ سیټي سره د کوټ شار سره غلي دي لیر زې سکتون کې د مرسته زی ډیر کم دی نور به دا د چمن سره د نوشکی سره د خوزدار سره د پښین سره د مسلم باغ سره د لړۍ سره مرته خلک دغه د پلس یا ڈی آئی جی یا آئی جی مرته چلپنا راکې چې مرته مطلب مرسته مریضان ډیر دي چې د مرسته زی کم دی موږ هغه ته وای چې وار مرده کوټ کم د کوټ سیټي سره کوټ بازار خاص کوټ شار سره چې دا شی موږ وار ختم کو دغه بعد بیا ان شاء الله موږ دا کار کو اوس په دا کې تقریبا 90% موږ هغه د کوټ مریضان دي
دغه وخت دغه سنټر کم داخلي دا زیاتره د کوټ مریضان دي ستا په اندازن باندې په بلوچستان ایالت کې به څومره ځوانان په دغه نشي توکو اخته
زما په اندازه چې په ګر بلوچستان کې به تقریبا د 40,000 to 50,000 کسان په ټوټل بلوچستان کې به دا د یورین او د کرسټل نشه کوي
شوشو دومره په لوی کچه سره دا دغه کم ځوانان ته داخله کړي د دې درملنې تاسو سره کم کوي آیا حکومتي مرستې یا سي کوم مرستندوی ادارې دي یا سي کوم دلته ځانې تنظیمونه کار کوي د عوام د خدمت عوام د پلابېبو لپاره کار کوي دلته خدای سي نه لیدل کیږي د دې دلته داخل عمل دخل وي تاسو سره کم سره رسوي دغه
زه خپل د پېښې د لیاس ډاکټر یم د ماستر کم خپل ډاکټران په دې کې مر سره مرسته کوي او نور ګورمنټ وځ دا د صدور مې سکیږي ګورمنټ مرته یو څه 5000 راکړی دی هغه موږ د ګورمنټ په اکاونټ کې جمع کړی دی په بینک کې دا هغه سره پر پینه پر باندې مرته 80 روپۍ د ګورمنټ د خواسه وس 80 روپۍ ګورمنټ راکړي یو سل 250 کل دا پیسې مطلب برزمر په یو مریض باندې یو سل 75 روپۍ خرڅ راځي په موجوده کې یو سل 250 پیسې دی موږ دا ډاکټران خپل طرف سره د نور خل طرف سره کم چې د عوام خلک دی هغه د مر سره مرستې کوي نور د باندې خل مر سره څوک په دې کې مرسته نه کوي زمر خپل د عوام عام خلک دي هغه او سر ګورمنټ موږ دې مرسته کوي
مطلب تاسو دغه خواست کوي چې علمي مرستندوی کوم ادارې سي د په خاص سي کوم د مخدره موادو په ضد کار کوي هغه دې په دې کې د مداخله تو کې ساسو رزلت راسي د غزوانان کوم دي دغه نشي توکو سره وګرځي
مردا دا وخت دا موجوده د خالي د پاکستان خبر نه ده نه د کوټ خبر نه د بلوچستان خبر ده دا وخت وګر دنیا ته چیلنج دی او دا یو دونه غټ ناسور دونه غټ توانی شي دي چې دا در هر رنګ در هر رنګ مسلو سره در رنګ بيماري در هر غټ بيماري دا کوم ناسور چې شروع شوی دي دا د زمر ولې پدې کې د ګر دنیا ینګ ځوانان پدې کې ولې 80% تی ویني 80 یا 95% به مرسه ګر ځوانان دي هغه ینګ ټی جنیجر چې موږ دی ته وای هغه کوان پدې کې د ګر دنیا سره او دا د ګر دنیا لپاره پرابلم دي دا صرف د پاکستان یا د بلوچستان یا د پښتانه په سیمه کې یا د بلوچستان په سیمه کې یا د بلوچستان په سیمه کې دا پرابلم دا وګر دنیا ته چیلنج دي موږ د ګر دنیا د خلص د خواست چې ته په ګډ راسي دا لپاره یو دای لارو باسي چې پدې کې د ګردو یو پایدا د ګردو نسل تبا کیږي
اوس ورزو دلته کوم ځوانان دي په دانشي توګه خته دي سره خبرې وکړو ته را ولر څه خپل نوم راته وایي
ځوانم چې دی عبد الله دی دوا کال کیږي نشه کوم په نالی کې مې نشه کول راو سلام دلته دلته شای علاج دی به دو ډیټیټ ملاوي چې منځنه دي پیټی دي
د کوم ځای اوسیدونکو د کوټه شهر اوسیدونکو
او کوټ غوس آباد غوس آباد والا
څنګه په دانشه څنګه خته سولې څنګه په خته سوي
دا بس یاران راوستي ول درځي نشه کوبي ورالو مزبز هغه سره نشه مو
اوس د نشه پرېښه د ساسه ساسات ته سپ میسوسه
اوس دې شزبان میسوم به یې وز دازې سو وتم نشه مشه پرېزم خپل کار کوم
ورزو دی بل ځوان سره خبرې کوو ته خپل نوم راته وای د کوم ځای اوسیدونکو او د څومره سي نشه کوله
زما نوم پاین د کورم پنیو کلی کې ده پنځم یاس کې نشه م کوله نه د اوس می لکړې د شه ډوډۍ ار سره کوي نه سات می کتیر د پیټیل منزونه سار وختې خپل منز او داس کو نه داس تلیم بس سات تیر نه داس دا زای ووت بالا نشه نه کو نه نه لیر اوس
مطلب زدا غ زای سو ووت یوز خو ته نشه پرېشه ده د خپل ځان سره دا ایدو فهمان کړی دی دا دی وعده کړی ستو بیا نشه نه کې
یا ما دا ځان سره وعده کړی زو بیا نشه نه کوم
مور پلار دی ژوند دي
او
یعنی دغه هغه ځوانان په دغه سنټر کې دلته دادی داخله دي اسداغه هم دغه خبره کوي چې د ستم مرایسه په دغه نشي توک اخته دي او دغه سنټر څخه مشر دی ډاکټر رمضان هغه هم مشته خبره وکړل چې دغه وخت یو قسم وبا ده یو وبا ده په دغه مختلفو شهرونو کې دغه در روانه ده دغه نشي توک به د نشي توک د ځوانان ورس پر ورس کم زموږ نوې جنریشن د زموږ نوې نسل دغه د پخته کیږي نعمت الله زما د پوخ یقینو
چ په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
دونکو اولیدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په ټلویزیون باندې ګورئ هم د خیبر پختونخوا د سیلګری سیما سوات چې د خپل خایس خپل کولا قدرتی منظرونو د پاره مشهور دی قدرمن اوریدونکو دغلته د بدمنۍ او د طالبانو درا تک سره چې په سوات کې کوم دکانونو او بازارونو اغه د امن د بربادېدو سره غم خراب شوی خو اوس د ډیور رادیو خبريال فیاض ظفر وای چې په سواد کې په منګوره کې د امن دراتلو ورستو یو واره بیا چې د پاکستان او کم نړیوال برانډونه دي یا کمپنیانی دي ناغوی خپل دکانونه پرانیست دي او خلک دغه تډیر خوشاله دي دغه باندې تفصيلي رپورت د ډیور رادیو خبريال فیاض ظفر را لګلې دغه ویډیو رپورت ته تاسو ته وړاندې کوو
دا سواد د خلکو په حق لا مشهور ده چې دا سواد خلک په جامه پیزار باندې ځان خساتی او سکه لمخ کې به د سواد زیات خلک د خجامه پیزار اغستو د پاره پیښور اسلام آباد ایبټ آباد او نورو غټو خارونو ته تلو خو د کال 2009 نه پس چې سواد کې امنیت راغی او بیا دغه امنیت پوښ شو نو ورسره هغه ټول برانډز چې د هیواد په نورو غټو خارونو کې وو هغه سواته راغلل د منګوري خار سیټي سنټر کې د یو برانډ اسسټنټ منیجر نومان وای چې سواد کې برانډز نو نوټول خلک به د مجبورۍ نه نورو خارونو ته خریداري لتلل
زمون کاروبار خو اصل کې خو برانډز چې کنه زمونږ د سواد خلک چې تاسو په پته جوړ ډیولپ خلک ته صحیح ده
کله چې سواد کې برینډز نول نو دو به ټول تک کوو ایبټ آباد ته پشاور ته اور اسلام آباد ته دغې نه بس چې کله د برینډز رالل نو بس زمونږ ټول کسٹمر دلته دی او تقریبا زمونږ کاروبار نارمل دی. وخه دی
د منګوري ښار د پېښور په غټ سړک د سیټي سینټر په نوم یو غټ مارکیټ کې اوس هغه ټول برینډز شته او ځایي خلک په دغه مارکیټونو کې د ځان او خپل بال بچ دپاره خریداری کوي. دغه مارکیټ ته د خریداری دپاره راغلی رحم امین وایي چې اوس دلته هر رنګ سیزونه موږ ته په کور کلي میلاویږي.
زما خپل خیال دی چې څومره برانډ دی یا نور داسې چې کوم ورلډ وایډ چې کوم مشهور برانډ دی هغه ټول دلته اویلیبل دي او زما خپل خیال چې نه اسلام آباد ته ضرورت شته تلو او نه پېښور ته نه پینډۍ ته نه لاهور ته دا ټول سیزونه دلته چې کوم دی موږ ته په ډېره په کم ډسټنس باندې موږ ته اویلیبل دي.
په دې مارکیټونو کې د سحر نواله تر شپې ناوخته پورې ډېره ګڼه ګوڼه وي. ښځې سړي او ماشومان د مارکیټونو ته راځي او د ځان دپاره بیلابل سیزونه اخلي او کله چې په دې برینډز کې سیل ولګي نو بیا ګڼه ګوڼه نور هم زیاته شي. د دې سیټي سینټر خواوشا نور غټ مارکیټونه هم جوړیږي چې ودانی روانه ده چې لکه بله وي دلته نور برینډز هم راشي. یو دکاندار علم زیب وایي چې د نوي مارکیټونو جوړېدو سره به کاروبار نور هم ښه شي.
سونه نور دی کې سټورونه مطلب مارکیټونه کولاویږي نو هغه سره به نور هم امپروومنټ کیږي ښه کیږي. وا
د دې برینډز راتلو سره اډورټایزینګ یا اشتهاري سند ته هم دلته اوده میلاو شوې ده او اوس د سواد کې غټ غټ بوډونه د اشتهاراتو د پاره لګولې شوې دي او ایل ای ډی یا د ویډیو اشتهارونو ډیجیټل بوډونه هم خار کې لګولې شوې دي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا سواد.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلاند په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
نو قدر من اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د دیوا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګیاس. د خبرونه په دې ځای کې واښ شوې د اونیز خبرونه واشنگتن تو خیبر چې رحمان ابونری چې څنګه کار دی د کوربوي او تاسو لپاره په دې اونۍ کې کوم موضوعات راغون کړی دي. د به هم تاسو وایو د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمر زلمو په ایشیا کرکټ کپ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. دا لومړی یو موضوع وي. په بنگلاديش کې د روهینګیا کډوالو په درملونو کې ستونزې او په اروپا کې د مسلمانانو په ژوند کې د ترهګرۍ د تازه پیښو پس سوا شوي چیلنجونه. خو د پروګرام پیل به کیږي د افغانستان کې د داعش د ترهګرو پر ضد د امریکایي جنرال جان نیکلسن د نوي تګلارې اعلان څخه. دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي رحمان بونیری چې د دې خپرونې کوربه دی. په ګډه به سره وګورو.
سلیم شه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر ده. دا واشنگتن ډی سی څخه زه رحمان بونیرم. نن یو مهم موضوع ده. افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمر زلمو په ایشیا کرکټ کپ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. را سره به ملګری کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی رئیس هغلی نسیم دانش. بل موجوده په بنگلاديش کې د روهنګیا کډوالو د درملنې ستونزې او بحث وکړو. په اروپا کې د مسلمانانو په ژوند را سره به ملګری کیږي د لندن څخه یو وتلې قانوندان. خو تر ټولو د مخه په افغانستان کې د داعش د ترهګرو په ضد د امریکایي جنرال جان نیکلسن د نوي تګلارې خبره. په سټوډیو کې را سره ملګری شبه دی د وایس اف امریکا آشنا سانګې خبریال ایوب خاورین صاحب. خاورین صاحب ډېر مهرباني چې موږ ته موخ راکو. اولنی ته پوس مو دا دی چې جنرل جان نیکلسن په خپلو خبرو کې وویل چې داعش په افغانستان کې یا ترهګر په افغانستان کې د هغو د آمدن چې غټه ذریعه ده هغه قاچاق دی، مخدره موادو، ناټو یا امریکایي ځواکونه یا افغان ځواکونه د دې د مخنیوي لپاره کوي څه
دا خبره چې د مخدره مواد د طالبانو د عاید یا د تمویلونکي لوی سرچینه ده دا نوی نه ده نوی دا د دې د کارخانو لمنځه وړل دي پرون په لومړي ځل باندې دوی هغه ویډیو ښکار کړه چې په هلمند په ځینو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي طالبانو په سیمو کې د بی 52 او نورو الوتکو له لارې لس کارخانې لمنځه وړې دي د دوی ویډیو ښکار کړه په دې کې اته د ناټو ځواکونو عملیات کړی دي هوایي بمبار کړی دی او په دوو باندې د افغان ځواکونو کار کړی نو د دوی دغه فابریکې لمنځه وړل چې د کوکنارو څخه د اپیم جوړیږي یا هیروین جوړیږي هر څه نور بلاوي سي دي د دې لمنځه وړل لوی پرمختګ ده او دا په پالیسۍ کې یو لوی شفت ده یو لوی تغییر ده چې پخوا په تیرو واتو کلونو کې دوی په 2010 کې د مخدره موادو پر ضد هر ډول عملیات ځنډولي
ها خو تاسو وایئ چې اوس کار شروع کړی دی داعش په افغانستان کې موږ په دې ډېر زیات خبرې کړې دي شوې دي مخکې تاسو سره پېم شوې دي نور سلنکاران سره پېم شوې دي د څو په داعش په افغانستان کې څوک دی
نو دا یو نوی داسې یو پدیده ده یو نوی ډول ترهګر دی چې د افغانستان په ننګرهار د شینوارو په ولسوالۍ کې پایل راوکو او ډېر په هغه سیمې ګمان دا کېدو چې دا د اورکزۍ ایجنسي لخوا په پایل کې راغلل اوس هلته د دوی په کنټرول کې ځینې سیمې هم شته او سخت دریځې کېدی سي چې هر څوک وي هغه د داعش د بیرغ لاندې زیاتېدلی سي تر پخوا اوس یې شمېر وایي زیات سوی ده البته دوی پرمختګ ته نه دي پریښودل سوي خو جګړه په ډیرو داسې نویو سیمو کې هم راټوکېدلې ده چې هلته پخوا داعش نه وو نو اکثریت د افغانستان حکومت په دې اند ده چې داعش په افغانستان کې اساسي ریښې نه لري دا که هر څوک دي بهرني یا د بهرني فکر خلک دي هو یو پښتنه دا کېږي چې دا د عراق او سوریې سره د دوی هماغه داعش ده که نه ده نو یوازې فکري کېدی سي اړیکې ورسره ولري خو په عمل کې د عراق او سوریې تر نه د ننګرهار د افغانستان ننګرهار ته رارسېدل یوه لویه لار ده چې هغه موږ ته
خو اوس دغه ویره شته دی که په افغانستان کې هغه خلک کېدای شي چې راشي ورته کوم چې په عراق کې یا شام کې ماتې وخوړه او بل په واشنگټن کې اوس د افغانستان چې کوم سفیر دی ډاکټر حمدالله محب صاحب هغه هم ویل چې درې زره عسکر چې دا داعش کوم دی هغه د افغانستان یا ازبکستان څخه راغلي دي رشته دی او دا یره چې نور راشي بل جان نیکلسن چې کوم خبره کوله هغه دا وه چې افغانستان کې تر هغه پورې امن نشي راتلی تر څو پورې په ګاونډي هېوادونو کې دهشتګردو یا ترهګرو پټ ناظرینا نوی ختم شوی چاته اشاره کوله جنرال
صاحب دا هم نوی خبره نه ده په دې باندې خصوصا د جمهور رئیس ترامپ د حکومت پر رامست کې دونه ورسته د واشنگټن عمومي نظر داده چې باید د ترهګرو یا طالبانو هغه روزان ځایونو پټن ځایونو لمنځه وړل سي او ښکار خبره ده چې ډیر د تمرکز په پاکستان کې ده د پاکستان باندې فشارونه هم ډیر سوي دي او د ستراتیژي د اعلان په وخت نه پاکستان ته مستقیما نم دا اشاره وسو چې نور له دې ورسته دغه تګلارې ته ادامه نسی ورکولې طالب ملاتړ په دغه شکل باندې به نور دا کار نه کیږي هو ځینې وخت حتی کله کله له د ایران نوم هم یادل کی یادیږي خو اصلي مرکز او هدف هغه په پاکستان کې ده او موږ تاسو وینو چې نن سبا کله چې د دې پر خلاف د جګړې خبره کیږي نو د افغانستان پر ځای د پاکستان نوم ډیر یادیږي پاکستان د غوښتنې ډیرې سوي دي او په پاکستان باندې فشار نه ډیر سوي دي
ډیره مهرباني ایوب خبرین صاحب
مننه
اذن ولیدم کو را سره سه زه د ماخلم برت چراشم نو بیا په ټولنیز سنوي سره غلي دي مهم بوزو په پاکستان ته خود مين رسو
تاسو مون په ټولنیزو په پانو هم سره لشي فیسبوک پی او ای ڈیوا ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا انستګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز
اوس وخت شوه دی د ټولنیز سنوي ادن رشید صاحب داونه په ټولنیز رسنیو کې تر ټولو مهم سره غلي دی په پاکستان کې
بنیر صاحب داونه د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو لبیک یا رسول الله او سنی تحریک احتجاج او لارې بندول تر ټولو مهمه موضوع هم په دغه اړه ایرم عظیمی لیکي مذهبي ډلو اسلام آباد د دوه اونو نه تړلې ده او د حکومت عملداری چیلنج کوي. خو نن ورځ پورې حکومت دومره کمزورې ده چې دغه احتجاج یې ختم نه کړو. اسد جان په ټویټر لیکي، باوجود د دې چې حکومت اخیری وارننګ هم ورکړی، خو دغه احتجاج کې برخه اغستلو لپاره نور خلک راځي. هارون صدیقی نومي یو تن په ټویټر تصویرونه شریک کړي او لیکي، د اسلام آباد پر امن احتجاج کوونکي د وسپنو راډونه ډیر په طریقه سره په بانس کې دننه پټ کړي. هغه لیکي، د استخباراتي رپورټونو تر مخه دوی سره وسله او نور بارودی مواد شته. هغه وایي، دوی دلته د ختمی نبوت تحفظ لپاره نه بلکې اړی ګړی لپاره راغلي دي. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا گوهر د یو ټویټ په جواب کې لیکي، د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ته پته نشته چې د طالبان ملاتړو او تندرو ډلو اسلام آباد یرغمال مال کړی دی او دا هیواد په تیزی سره د ترهګرو لپاره یو محفوظ ځای جوړیږي. پاکستان لا پکار دی چې خپل کور سم کړي، پر ځای د دې چې د حساب کتاب وکړي چې د افغانستان څومره علاقه د ترهګرو په ولقه کې ده. خبریال زرار کوړو لیکي، که حکومت د دغه احتجاج کوونکو پر ضد طاقت استعمال کړو، نو دا تمام ملری چې مخالف سیاسي ګوندونه به د حکومت ملاتړ وکړي. البته که دغه عملیاتو کې حالات خراب شو، نو دغه ګوندونه به د خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره حکومت ته ګوتې نیسي او هغه به هم ملامت کوي. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA Diva. جیبو نری صاحب
ډیر مننه. ادر نشید صاحب، قدرمه لیدونکو، را سره اوسه بیرته چې راشو نوزو لندن ته. په لندن او اروپا کې د مسلمانانو د ژوند دا وخت ټولو غټ چیلنج دی. دا به د وتلي قانوندان نه تپوس کوو. را سره اوسه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم، نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
اوس وخت شوی دی چې په یورپ کې د میشت مسلمانانو خصوصا د پښتنو په ژوند خبره وکړو. په اروپا کې د ډېر وخت راهسې په بېلو هیوادونو کې ترهګر بریدونه روان دي. تر اوسه د دغه هیوادونو د چارواکو لخوا ورکړل شوي معلوماتو مطابق، په دغه حملو کې ککړ کسان زیاتره اروپا ته د روزګار په لټون تللي کډوال دي. په دې موضوع د بحث لپاره هم د لندن څخه دا وخه موږ سره مېلمه دی وتلی قانوندان بریسټر اسلام خان. بریسټر صاحب سلیم شه. وعلیکم السلام. برسټر صاحب، اولنې پوښتنه تاسو یو قانوندان دا درنه کوم چې دغه خلک چې زیاتره کډوال دي او یورپ ته راغلي دي د روزګار په لټون کې، هغه څه علتونه تاسو وینئ چې دوی بیا په ترهګر حملو کې ککړ شي او حملو کې د دې لاس چارواکي داسې وایي، هغه څه علتونه کېدای شي؟
هغه دوه درې وجې دي چې دیو کله نه راغل دي. مختلف رپورټونه دا وایي چې دیو د داسې خلکو په انفلوئنس کې دي، لکه په جماعتونو کې دیو ته دا ویل شوي دي چې د ویسټ یا د مغربي دنیا چې کم دا د دیو دا کم طریقې کار دی، دا د اسلام خلاف دی، دیو خلاف جهاد جایز دی. لکه داسې ګروپونه دي لکه داعش شو، آی اس اس شو، القاعده شو، په سومالیا کې شباب شو، نو دا غیو سره چې کم افیلیټیډ یا کم علاقان دي، هغیو یو برین واشنګ شوی دی. هغه چې دلته راشي هغیو له مختلف ټارګیټ ورکي چې د مغرب خلاف، د ویسټ خلاف، د یورپ خلاف دا جهاد چې کم دی دا جایز دی. او هغې په وجه باندې چې کم خلک دلته حملې کړلې، که تاسو وګورئ په برطانیه کې حملې کړلې، که تاسو وګورئ په فرانس کې حملې کړلې، که تاسو وګورئ په نور ملکونو کې، نو هغې زیات تعلق یا د القاعده سره خوتلی شوی دی یا د داعش سره دی. نو دا یو داسې دی چې ټول مسلمانان خو که تاسو وګورئ جرنلی په یورپ کې خو تقریبا 50 کروڑ خلق اوسیږي، او په هغه 50 کروڑ کې 8% مسلمانان دي. په برطانیه کې چې کم دی 1.5 لاکھ مسلمانان اوسیږي، په دې کې 1 لاکھ نه 12 پښتانه اوسیږي. نو که د دې دا جرنل لغه تاسو والی یو یو پرسنټیج، نو هغه خلک چې کم په دې کاروایانو کې کم تخریبي د دهشتګردۍ کاروایانو کې انوالو دي اغه ډیر کم دي.
خو بیا هم اوس برسټر صاحب دې دغه مهم تاسو ته سونه کوم. تاسو ول چې شمیرې براته خود له پښتانه پکې 1 لاکھ په لندن کې برتانیا کې دي. تاسو ول چې ټول دهشتګرد نه دي، نه په دهشتګردۍ کې کړل دي، ځنه مخصوص خلک دي. خو دغه مخصوص خلکو په دهشتګردۍ کې د انوالومنت یا ککړ کېدو په وجه باندې ستاسو غونډه خلک یا د نور خلک چې په دهشتګردۍ کې کړل دي په ژوند باندې څه اثرات شوي دي، څه چیلنجز فیس کوي ویني؟
بلکل ډیر زیات اثرات دي. لکه دلته مختلف سروې شوي دي، پاغه کې دا شوي چې اجتماعي د ټول یورپین د مسلمانانو خلاف یو نیگیټیو ایمیج دی، یو منفی سوچ دی. په هغه کې دیو چې کومه سروې کړل دي، هغه کې دا دی چې یو مسلمان ینګ الک، یو ځوان چې هغه خپل سبق ختم کی او بیا د روزګار په دپاره اپلای کړي، نو هغه که د نور خلکو وسکه یو جاب تا لس کسانو اپلای کړي او هغه کې دوه مسلمانانی او اته په کې د نورو لکه یا د نورو د اسلام نه بارخلک وي، نو سروې دا وایي چې هغه زیات چانسز داده چې د نورو ته به روزګار میلاو شي بنسبت د مسلمان. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې جرنلی خلک دلته په یورپ کې دا ډیفرنشیټ ډیر کم کوي، هغه اسلام ایز ا یو دغه علی او ایز ا مذهب علی، او هغه کې دنه چې څومره مسلمانان دي هغه د زیاتو خلکو د علم یا د اویرنس د نو کېدو په وجه اغا ټول مسلمانانو ته زیات تر په یو نظر ګوري.
اوس دیکه دا چې دا کم چیلنج دی، کم دي زهر تاسو کو پدې کې تاسو غونډه خلک چې هغه په قانون په هدي په دغه ټولنه کې یو مهم کردار لوبوي، هغه څه کوي د دې د مخنیوي لپاره یا دا مسله کې د کومک لپاره؟
ګوره ښه خبره دا ده چې کم دا یو خلک دي دلته چې کم مسلمانان دي، خصوصا ما تاسو ته چې څنګه ویل لکه د برطانیې مثال زه تاسو له درکم، په برطانیه کې 1.5 لاکھ مسلمانان دي او په هغه کې 1.5 لاکھ پاکستانی دي او څه د 1 لاکھ نبره پکې پښتانه دي. نو دیو ډیر ښه ښه دا ینګ الکان چې دي دی کې ډیر ښه لکه پولیټیشن دي. اوس که تاسو وګورئ د 10 نه 15 کسانو پورې خو زموږ صرف په پارلیمنت ته رالو، داسې که نوي وکیلان وګورئ هغه ډیر تکړه وکیلان دي، هغه په قانون کې چې کومې خامیانې دي هغه حکومت ته په ګوته کوي. لکه چې دې کې دا قانون پولیس په غلط طریقه استعمالوي، دغه باقاعده یو راپورټ شایع کیږي او چې کم نور اویرنس دي، لکه دلته داسې ګروپونه شته چې کم حکومت ته دا خبره کوي چې تاسو د اسلام په دغه کې په اسکولونو کې اویرنس دغه کوي، ځکه چې دلته کم سلیبس دی په هغه کې خو نور تاریخ خو دی کیږي، خود اسلام باره کې ډیر کم خبرې کیږي. نو د اسکول نه والا در نرسری نه والا د اسکول د یونیورسيټي پورې چې دا خلک چې کم دی دیو ته د اسلام باره کې تعلیم ورکړی شي. د یورپ خپل یو اسلامي کیسټري ده، که تاسو وګورئ مسلمانانو په یورپ کې د سپین اندولیسیا او داسې دغه وخت چې کوم 1000 کالو پورې حکومت کړی دی، داسې اوټمن امپایر خلافت عثمانیه وګورئ هغه دا بلګیریا رومانیا دا ټول ملکونو باندې په سینچریز حکومت کړی. نو دا خلک چې کوم دي دا انګریز یا د یورپ خلک دي، دا د دې تاریخ نه بې خبره ساتلي
په کار چې دا خبر کړی شي.
خپل هغه اسلامي تاریخ چې کوم دی هغه ډیر روښانه دی. لکه که تاسو وګورئ په آ ټایم کې کوردبا چې کوم وا کوم خارو هغه په یورپ کې د ټولو نه ماډرن خارو، او دلته چې کوم ساينټیفیک کارونه کېدو هغه یورپ د دغیونه ذکړه
وکړه تاسو مطلب چې په یورپ کې یا په دنیا کې مسلمانان چې دي هغه په دهشتګردۍ کې یا په دغه قسمه تحریکونو کې ککړ نه دي پاتې شوی. برس اسلام صاحب ډیر شکریہ تاسو دا کوم چې موږ ته موخ راکو او موږ سره په دغه مهم موضوع باندې مرکه وکړه.
ډیره مهرباني روان بھائی.
ډیره مننه برسټر اسلام خان د لندن څخه موږ سره ملګری وو. ګران اردوونکو او لیدونکو چته زما چې بیت راشنو بوزو بمو بنگلاديش ته چته چې روهنګیا مسلمانان د درملنې د لو چیلنج سره مخ دي. په دې موضوع یو مهم مرکزه ته وړاندې کوو خو یو دمه نه پس.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
اوس خبره د روهنګیا کډوالو د روان کال د اگست د میاشتې راهسي په برما کې د تشدد د لاسه کډوال شوي نږدې شپږ لکه روهنګیا مسلمانان نږدې ګاونډي هېواد بنگلاديش ته رسیدلي دي. په لارو د موسمي قدرتي مشکلاتو څخه علاوه د امنیتي عسکرو د څار د لارو بندولو او یو شمېر نورو چیلنجونو نه وروسته اوس دغه کډوالو د بنگلاديش په انتهایي وړو او بې وسایلو خیمو کې ژوند د سخت مشکل سره تیریږي. ډاکټر هینا قریشی هم د هغه مرستندویو او خیګړه کوونکو څخه یو ده چې دغه روهنګیا د ناروغانو د درملنې په کارونو کې کومک کوي. د ډاکټر هینا سره زموږ همکار عمران جدون یو مرکه کړی ده. تاسو پام ورته راګرځو.
ثانک یو ډاکټر قریشی فور یور ټایم.
ډاکټر قریشی تاسو په کم کیمپ کې د رضاکار په حیث کار کوي او دغلته حالات څنګه دي؟
I'm in Cox's Bazar and
we are Bangladesh Cox's Bazar da Rohingya da Kadwalu Balukali camp ki kar kawam da ghair dawlati tanzim Meet Global da Bangladesh zai ghair dawlati tanzim da Hope Foundation sara pagada kar kawi mush da dui da sehat sangi ya tibbi mat ki khidmatuna tar sara kawu ma da nadi pa yow shmir barkho ki da sehat pa mat ki der kar kade de دلته چې د کم کډوالو یا ناروغیانو حال دی ما چری هم نه دی لیدلې. موږ سي کمی کیسه او خبرې د دوی څخه اورو هغه ډيري غمجنې دي. فکر نه کوم چې چا به هم دغه ډول کیسه کله هم اورېدلې.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تر مخه بنگلاديش ته د شپږ نواخل تر اتلګه پورې روهنګیا مسلمانانو په ورستیو کې کډې کړي. کډوال په کوم رنګ خو نه دی اخته، خصوصا د ماشومان حال راته وایي.
Sure. So I think the most important one that
د دوی د ناروغي تشخیص وکړای سي دا خلک د یوې لوی صدمه او زيني ویر سره مخ شوی دي. دا تنان وهل شوی دي، جنسي زیاتۍ ور سره شوی دي، سوځول شوی او په ګولې وشتل شوی دي. نه یوازې هغه وخت زورول شوی چې کله دوی په میامار کې ژوند کوو، بلکې د تشتیدو پولیسو رسیدو او بیا دلته بنگلاديش ته را رسیدو پوری دا ټوله موده په دغه خلکو سختي تیر سوی دي. او بیا دلته په کیمپ کې کوشنی ځای کې په غاڼه ګوډه کې خلک د بغیر سهولتونو او د ناروغیو سره ژوند کوي. دغه خلک په یو شمیر ناروغیو کې اخته دي. زه په خپل د ماشومانو ډاکټر ایما. نو په ماشومانو کې د خوراک ډیر زیات کمې دي، نمونیا، د شزو مرز، د سرمنی ناروغي می هم پکې لیدلې دي. په ډیرو خلکو کې د اوبو کمی ده، د خوراک د کموالی، د صفا اوبو د نشټوالی د وجه څخه دا خلک په یو شمیر ناروغیو کې اخته دي.
د امداد
څه صورتحال ده او د ملګرو ملتونو د روهنګیا مسلمانانو کډوالو لپاره تر اوسه څه کړي دي؟
نه،
سما په فکر کم ګامونه سي اخستل سوي دي، هغه کافي نه دي. په دې مت کې ډیر څه کول دي، ډیر ګامونه اخستل پکار دي. څنګه سي د دې اړتیا ده نړۍ لیا تر وسه خپل خبرګون په دومره لویه کچا نه دی ښکاره کړی. د کم چې دا خلک مستحق دي، دغه زورول سو خلکو ته خوندي ځایونه پکار دي، د صحت پاملرنه او خوراک ورته پکار دي. مالې د لیدې چې دوی د خوراک سہولتونه د کډوالو ته برابروي. دوی په دې لړکی کمپونه جوړ کړی دي چې پکې د روغتیا پاملرنې مرکزونه، د خوراک ځایونه، ماشومانو ته د پیو ورکولو مرکزونه هم پکې جوړ کړل شوی دي. د دوی د بشري مرستو څخه زه خوشاله یم، خو بیا دغه کډوال ډیر زیات زورول شوی دي او د بشري مرستو ته په لویه کچه اړتیا لري.
تاسو دی وړاندې دی په شام، پاکستان، افریقا او مینځنۍ امریکا کې د کډوالو خدمت کړي. څه ګوري چې دغلته حالات د نورو ځایونو څخه څومره بدل دي؟
زما
د یو کړکیچ بل کړکیچ سره موازنه کول نه ده خوښه، خو بیا زما په فکر مهم توپیر دا دی چې دغه کډوال یا خلک ډیر زیات زورول سوي دي. دغه خلک بې ژبه ګڼل کیږي او دا ماته د دوی په کیسو کې هم شکار سوي دي. د دوی د صحت پاملرنه کله هم نه ده سوې. بنگلاديش ته د را رسیدو وړاندې ورته دوی ته هیڅ کله هم ویکسینې نه دي لګول سوي. دا تنان د خلکو د پاملرنې عادي نه دي. مهمه دا ده چې کله دا خلک خپلې کیسې کوي نو تاسو ته به داسې په ایرانتیا ګوري چې آیا د دوی د کیسو یا د خبرو به تاسو باور وکړئ او کنه.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر ات وی او ای ډیوا، انستاګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
اوس په خره کې کرکټ. تیرونه د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمر کرکټ ظلمو پاکستان ته ماته ورکړه. افغانانو د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او په نړۍ کې د افغانستان سفیرانو او نورو مخورزو په دغه ګټه ډیره خوشحالي کړې ده. دا وخت موږ سره د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانې مشر نسیم دانش هم دلته په واشنگتن سټوډیو کې ملګری شوی دی. سلیم شه دانش صاحب،
ډیره زیاته مننه تاسو هم ستړي مو شئ، ټولو هیوادوالو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې
کوم. اول خو یو وار مبارکي در کوم، بیا افغانستان کې ډیره خوشحالي ده. تاسو خپل احساسات سو اول چې مور دل چې پاکستان ته ماته ورکړه د افغانستان د کرکټ ظلمو.
ډیره زیاته مننه، زه هم تاسو ته او ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. لومړیو کې ما د سیش مارله چې افغانستان د پاکستان نه چې ګروپ لیول کې لوبه وګټله ما یو تصدف وو. او دوهم ځلته ما ویل چې دا لوبه به ډېره دلچسپ وي او هیڅ امکان نه لري چې افغانستان د پاکستان غوندې یو هیواد څخه چې په کرکټ کې ډېره سابقه لري دغه لوبه وګټي. نو هغه د توقع خلاف چې کوم کار وشو هغه پاکستان ته ماتې ورکړل شو، بیا ماتې داسې ورکړل شوه چې درې شپېته رنځونو باندې ټول ټیم آؤټ شو. نو دې نه هغه بل ځل هم پاکستان په درې شپېته اوه پنځوس وو که درې شپېته وو که په درې اتیا باندې آؤټ شوی وو. نو په دې رینج کې چې دا کومه ماتې دوی ورکړه پاکستان ته په یو سلو پنځه اتیا منډو باندې، دا واقعاً یو سرپرایز وو. خو احساسات دې نور هم زیات کړل او نور هم خلک خوشحاله کړل، زه هم ډېر خوشحاله کړم او ډېر داسې لکه ماته داسې فیل کېده چې زما د لاس یو نیالګی چې مونږ کېنولی وو یا مونږ د ادارې د دې باندې کار کړی وو تیرو درو کلونو نه. دا د
چې کله مشر د ادارې په دغه دور کې زیاتره زلمي په دې لوبډله کې وو یا تاسو اغستې وو یا مولیدلی وو، اوس تاسو وینئ چې دې لوبډله کې چې کوم زلمي دي هغه به د ملي لوبډلې برخه جوړ شي په راتلونکي کې؟
زیاتره ټیلنټډ لوبغاړي په دنیا کې
څو نومونه پکې کا واخلې راته؟
او یو په دې اوسنۍ لوبډله کې هغه ټیلنټډ لوبغاړي چې دي هغه د گربز او دا ابراهیم زدران او دا یو چې سلیزه یو هله په دی فائنل لوبه کې د پاکستان خلاف اکرام علی خیل او دا نوین الحق لک ډیر خو بولر دا کیپټن هم دا دی ملي دی نونس کلن ځوانانو همدارنګ رسولی پونم باندې یو ورور دا او دا غنور طارق سانګ زید دا د سی لوبغاړي دي چې هم تر اوس د وسنه ډیرو یې په ملي لوبډله کې لوبه کړې ده، لکه دا کیپټن یې ده او بعضې نور لوبغاړي په ملي لوبډله کې لوبېدلې دي.
دنیا کې اوس چې کوم کرکټ روان دی زیاتره ینګ تازه زلمي چې په کرکټ کې اخیستل کېږي، د وراٹ کوهلی مثال ډېر زبردست مثال ورکول کېدای شي. افغانستان کرکټ کې اوس چې داسې کوم تصور شته دی، سټریټجي شته دی چې هغه تازه زلمي اخلي د راتلونکي ورلډ کپ لپاره تیاری؟
ډیره مهمه ده که څوک لانګ ټرم سټریټجي لري، اوږدمهاله پلان لري. د 2019 ورلډ کپ لپاره باید له دې زلمو کار واخیستل شي او دغه زلمي د اوسنه په لوبډلو کې ځای په ځای کړي، اوسنه وخت ورکړي، اوسنه د دوی سره ولګي، اوسنه د ملي لوبډلې سره په کمپونو کې کوم چې دوی ټریننګ کوي دی او ایونت لپاره په هغه کې باید دغه زلمي برخه واخلي. ځکه انډر 19 ټیم د ټولو دنیا د کرکټ ټیمونو د ملي ټیمونو دا بیک بون ورته وایي. ټول لوبغاړي زیاتره هم دې ناراضي هغه هنټینګ کې چې ته په ډومیسټک کې یو څوک کا ایکسپشنل پرفارمنس وکړي هغه ډایرکټ ټیم ته راځي، که نه زیاتره هغه د کرکټ پلیټ فارم کې د انډر 19 نه دغه لوبغاړي ملي لوبډلې ته راځي. که تاسو وګورئ دا ډېر مهم ده دغه ټیم چې باید کار پی وشي.
دانش صاحب، تاسو کرکټر پاتې شوی، تاسو تجربه کار پاتې شوی، د ادارې مشر پاتې شوی، کوم تر ټولو غټ چیلنج دی دا وخت چې افغانستان کرکټ په ټیسټ کرکټ ټیم کې بدل کړی شي او د هغې چې کوم سیالۍ دي هغه سیوا کړی شي؟
ګورئ، افغانستان په ډېر اولنی سټیج کې ده او دغه پروګرس یو شی چې ډېر زر پرمختګ وکړي هغه که ښه منیج نه شي، هغې که اداره کې یو ټاپ رهبریت کارونه کی هغه کی په کرکټ پو خلک کارونه کی هغه کی دس خلک کارونه کی چې کرکټ باندې پووی او اداره باندې پووی دومره تیز چې دا پرمختګ کړه دی هم دومره تیز دا غره غرزی هم نو په دې وخت کې باید دولت ته پکار دی کرکټ بورډ ته پکار دی چې ډېر دی سمارټنس نه یا ډېر دی هوښیارۍ نه او چلکۍ نه او په دې برخه کې د اوږدمهاله پلانونه کار وکړي. دغه لوبغاړي باید 2019 ورلد کپ کې زیاتره یې باید د 2019 ورلد کپ کې دغه لوبغاړي وي. دا اوس چې
افغانستان چې په کم وخت کې ته د کرکټ رئیس وې هغه وخت کې کرکټ په دنیا کې مشهور شو ډېر زیات. یو خبره چې ته پې فخر کول چې ستا په وخت کې تا کړې دغه صدا
زه چې فخر پې کوم هغه دا ده چې په دې اداره کې دغه کله چې دا په 2011 کال کې زه لومړنی اجرایوي رئیس وم د دې ادارې دغه افیلیټ مونږ افیلیټ ممبرشپ درلودو د نړیوالې کرکټ شورا. نو په دې وخت کې دغه لوبډله ما په لومړي ځل باندې په شارجه کې د پاکستان سره ولوبوله. هغه ورځ چې د افغانانو احساسات ما ولیدل، هغه ورځ چې ما خپل احساسات ولیدل، هغه ټیم چې د شاهد افریدی فینز وو زمونږ ټیم کې هغه ملي ټیم لوبغاړي د شاهد افریدی فینز وو هغه ته شاهد افریدی بال کو او دې پر باندې بیټینګ کو د یو تصور وو او زما د ژوند هغه خوشحالترینه مرحله وزګ په لومړي ځل لکه زمونږ په خوانه چې مشوم وو ما په 1992 کې په 1993 کې په 1995 کې په هغه وخت کې به مونږ شاهد د پاکستان لوبډلې فین وو په پاکستان کې مونږ اوسېدو
خپل بیټینګ کو بالینګ دکاو
زه بیټسمن وو ما بیټینګ کو
سلیزری والی دی پکې
وو او ډېر وخت
ډېر مهرباني چې موږ ته مخ راکو
ډېر مننه
ډېر مننه ګران لیدونکو هم دا ورځې پروگرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونه په ویب پانا www.divaradio.com باندې کتل شي. زه د پروگرام قربا رحمان بنره استاد سنا اجازه غواړم خپل خیال ساتئ.
ازادی عمر کې با ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
نو خبر منو ریدون کاولیدون کو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ترسي او د دې خبرونه وروسته به تاسو د ځوانانو خبرونه اوري. د دې خبرونه قربانه بوینن سمګه همکاران مجاهد جواد او نایله محمد. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې د دوی سره ګډون هم ولري او ورته ټلیفونونه هم وکړي. تاسو لپاره به مهمه موضوع هم راخستی چې تاسو خپل نظر هم ورسره کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په خبرونه کې شریک کړئ. از د دې خبرونه قربانه منزه شهید
او زه بختور شه
او د دې ترڅنګ زموږ د دې خبرونه پروډوسر عمران خان د هغه څخه هم مننه کوو او د تخنیکی اړخ ته نور انجینرانو څخه هم ډیره مننه کوو. تاسو په لوی الله سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.